السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2018 کال د اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یوش میر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام تاندې هیله لرو. پاول خبرونه له عبدالحی کاکړو.
ترکیه د امریکا په ولسمشری انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدی هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ ترمنځ انتخاباتي کمپاین دی او خپله مبارزه نن د امریکا نواډا ریاست د لاس ویګاس ښار په پونتون کې وشو. د برتانیې د فوج مشر جنرال نیکولس پیټرک کارټر تیر ورځ د شمالي وزیرستان میرانشاه سفر کړی دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله ویلي چې ډېر زر به د سعودي عرب په مرسته د افغانستان په اړه د اسلامي عالمانو یو کانفرنس جوړ شي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د امریکا د ولسمشری انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدی هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ ترمنځ انتخاباتي کمپاین دریمه او اخیری مباحثه نن د امریکا د لاس ویګاس ښار په یو پوهنتون کې وشو. له واشنگټن زموږ همکار رپورټ راکویچ په دې بحث کې په شپږو غټو موضوعاتو خبرې وشوې. په دې موضوعاتو کې په امریکا کې د وسلو په اړه قانون، امریکا ته د خلکو مهاجرت، د پولو امنیت او د امریکا اقتصاد مهم وو. په دې بحث کې دواړو کاندیدانو د امریکا د بهرنی چارو د پالیسی په اړه په یو بل نیوکه کې موکړي. په بهرنی چارو کې دواړو کاندیدانو د شام او افغانستان په امنیتي وضع او په دغه اړه د امریکا په پالیسی خبرې وکړي او د خپل ګوند دریځ روښانه کړ. د برتانیې د فوج مشر جنرال نیکولس پیټرک کارټر تیر ورځ د شمالي وزیرستان میرانشاه ته سفر کړی. د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي په دې مهال هغه ته شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو او د بې کوره کړل شویو خلکو د ستنېدو په اړه معلومات ورکړل شو. په میرانشاه کې د دې دورې پر مهال جنرال نیکولس پیټرک وویل:
Well, it's a great privilege for me as the head of the British Army to come to Miram Shah.
د برتانیې د فوج د مشر په هیڅ د زماله لپاره لوی خبره ده چې زه میران شاه ته راغلم. ما افغانستان کې هم ډیر وخت تیر کړی، ځکه په دې حالاتو پوها لرم او په دې شری ګواخ پوهیږم. د پاکستان د فوج د لوی لاسته راوړنه ده چې دا علاقې صفا کړې او تر دې دمه دغه علاقې نیولې ده.
د پوز د بیان تر مخه شمالي وزیرستان ته د سفر نو مخکې جنرال نیکولس پیټرک پرون په پینډي کې د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهل شریف سره هم ولیدل او د سینې په امنیتي خبري وسر وکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا اورګاډي کړي سي خو د دې ځخه وړاندې دي د قبایل اولسخه پښتنه وسی. د وزیر اعلی لکور په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي چې پرون وزیر اعلی پرویز خټک په پېښور کې خبريالان سره په خبرو کې په قبایلی سیمو کې د اصلاحات پر روان عمل نیوکه وکړه او ویلي دي چې د اصلاحاتو کمیټې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره د 50 کالو موده ورکړې ده، خو باید دا کار زر وسی. نو موږ زیاته کړای چې د کمیټې د سپارښتنو سره د اصلاحاتو عمل نور هم پیچلی کیږي. پرویز خټک زیاته کړه وفاقی حکومت دی د اصلاحاتو په اړه یو څرګند دریس خپل کړی او د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د یو کول لپاره د پاین کې بدلون راولي. د سند صوبې گورنر ډاکټر ارشاد الله باد ویلي چې یو ځل بیا به په کراچي کې د سویو تشدد د لوی پیښو په لټنه کوي او په دې کې د ککړو کسانو ته به سزا ورکول کیږي. پرون په کراچي کې خبرالانو سره په خبرو کې گورنر وویل چې په دغه پیښو کې د 2008 کال د 12 مئی د بلدی کارخانې د سوځولو او د عوامي شل ګوند پر یو مشر بشیر جان بریدونه شامل دي.
12 مئی 2007 میں جس کسی نے کلنگ کی، چاہے اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق
ہو، دیوائی 2009 د مئی پر دولت سما چې چا هم خلق وجلیو کدا هغه تعلق د هر سیاسي ګوند سره وی، خو موږ دا پریکړه کړې چې په سلور لارې به تیزندی کوو. د سرسل د بلدیه فیکټری په پیښه کې 300 کسان ژوندۍ سوځول شوی وو او بیا د دوی په سر ځینی خلکو پیسې هم اغستې وي، کوم چې د وجل شو کسانو خپل خپلوانو یا مور پلار تن دی ورکړې شوی او ځینی زمير خرص خلکو خوړلې دي.
گورنر ارشاد الله باد زیاته کړه چې په کراچي کې د هیواد په تاریخ کې د وسلو تر ټولو لوی شمېره نیول سوې ده. هغه د شانو وانخیست، خو زیاته کړه چې په دغه معامله کې د سیاسي ګوند تنظیمي کمیټې ککړه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت دغو پښتنو لیکوالانو 3 کتابونه چاپ کړي چې د خپرولو مالی وسیله درلود. د کتابونو مخکتنه پرون د پېښور په نشر حال کې وشوه. د سوریت د کلتور په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار عبدالمنیم خان وویل چې دوی ثقافت او ادب د ودې لپاره پیسې بیلې کړي دي.
اولنې ځل له چې صوبې حکومت زمنګ کې بګې تاسو ته یاد کړی کړی اوس تاسو ان شاء الله نن دا باور درکوم چې تاسو ته موږ 20 کروڑ روپیې خې دي نور 20 کروڑ ان شاء الله تاسو دا ویم چې دا 33 او تاسو 1033 کتابونه دا رنګ چې څنګه چاپ شي دا ان شاء الله دا کې زې مو دا بل ان شاء الله مو چاپ کوو
په دغه درې دیرش چاپ شوي کتابونو کې د شپږ کتابونه د میرمنو هم وو. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې ډېر زر به د سعودي عرب په مرسته د افغانستان په اړه د اسلامي عالمانو یو کانفرنس جوړ سي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصلن مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې اجرایي رئیس د سعودي عرب چارواکو سره موافقه کړې ده چې په لنډ راتلونکي کې د افغانستان په اړه د اسلامي علماو یو کانفرنس جوړ سي. دا کانفرنس به په جده کې کیږي او کوربه به سعودي عربستان وي. د سترلینګ ماین پاکي موسسې شل کارکونکي د وسلوالو طالبانو له بنده خوشي سوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس سید قریب الله سادات نن مشالېډو ته وویل چې یاد کسان د قومي سپینجرو په منځ کې توپ خوشي سوي دي. دا کارکونکي پرون سهار نامعلوم وسلوالو کسانو د پولي عالم اړوند د خدر له بازاره تښتولي وو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په نادری ولسوالۍ کې د وسلوالو د ماین جوړونې مرکز له منځه وړی دی. دغه کولی اردو کمانډان جنرال ولی محمد احمد زین په هلمند کې د یوې خبرې ناسې پر مالول دغه مرکزی تیر شپه د قهر میوند په نامه د خاصو عملیاتو په نتیجه کې لمنځه وړی دی. کوردی جنگیالی وایي چې دوی د عراق د موسل شهر په مشرقي او شمالي کلیو کې د اسلامي دولت د وسلوالو د بې دخله کولو لپاره تازه یرغل پیل کړی دی. نن د کوردانو پیشمرګه ځواکونو ویلي د عملیات په پدریو سنگرونو پر مخ سي. رایټرز رپورټ ورکوي چې د موسل شهر په 40 کیلومتره کې جنگیال وتکی هغه کلی په نښه کوي چې د داعش وسلوالو نیولی دی. خبرونه پای ته رسیدل. اوسم د موسم او کرنسی حال سراج زهیر درکوي.
نن د زیارت پرز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی درخونه. یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.06 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 9.90 روپۍ او په 1.30 روپۍ او یا پیسي. یو یورو په 1.45 روپۍ او یا پیسي او په 1.48 روپۍ شل پیسي. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 90 پیسي او 35 روپۍ 10 پیسي. د متحده عرب امارات درهم 35 روپۍ 80 پیسي او په 9.80 روپۍ. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 55 پیسي او په 1 روپۍ 55 پیسي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3.5، بنو کې 2.5 او 4.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال ملا سیرات زهیره واوریدل. په خبرونه کې به واوري د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدانو ترمنځ دریمه او اخیری مباحثه شوې. د مناظرې تفصیل درکو. په کورمه ایجنسی کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولیس سره نږدې بمی چاودنې وروسته نن په شپږم ورځم د دواړو هیوادونو ترمنځ لاره بنده ده. ځایي خلک سوای
خلق تا دیر زیاد تکلیف دے شو لگ دیر واسو شو خرچا بردش کوا شو دیر خوا پاشو و تو شو که مسکین خلقو شو واس لشتا دے اگا اوسا پتا نتانے که پلیارو پرتدی لیارو کی ویلوٹ
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د بیلابیلو لیکوالانو او شاعرانو درې دیش کتابونه چاپ کړي دي.
شاعران، ادیبان او زرمندان دا زمونږ د قام سترګې دي. تا زمنګ په جنګلو دا او نه زل لې چې صوبای حکومت زمنګ کې بيګه تاسو ته یاد کړی کړی.
په پروګرام تاندې هلي کې با په پاکستان کې د ناموسي وژنو خلاف د منزور شوی قانون پاړه خبرې واوري.
دیر دے دین علاوہ کوہستان دے شانگلا دا چکم دے کی ایف آئی آر نہ درج کی چکم دی عزت قانون مانے قتل وی نو پاگ کی دے قانون بس زیاد پوزیٹیو اثر نہیں وی.
نور رپورٹونا او تفسیر او شنن ہم لرو لمشال ریڈیو سرا پاتشے. د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی. د امریکا په صدارت انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او ریپابلیکن ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي کمپین دریمه او اخیری مباحثه د امریکا نیواډا ریاست لاس ویګاس ښار په یو پوهنتون کې وشوه. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری په واشنگټن کې د ډیوا ریډیو خبریال وکیل خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې تپوس کړي چې په دې مباحثه کې په کومو موضوعاتو بحث شو.
دریمه او اخیری مباحثه را دا مهال د امریکا نواډا ریاست په لاس ویگاس ښار کې یونیورسټي اپ نواډا کې روانه ده. شپږ غټ موضوعات د دې لپاره ټاکلې شي چې په دې کې بعد ډونلډ ټرمپ او هیلری کلنټن. ډونلډ ټرمپ څوک چې د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید دی او دغه شانتې هیلری کلنټن د ډیموکریټ صدارتي کاندید ده. نو شپږ موضوعات شپږو موضوعاتو کې لومړی چې کومې خبرې وشوې نو دوی د سپریم کورټ او بیا په سپریم کورټ کې دوه وړې وړې برخې وې. یو ابورشن یعنی د ماشومانو په د پیدایش نه مخکې ضایع کول یا د پیدایش نه مخکې غورځول هغه, او بیا ور سره دغه شانتې په دې کې سپریم کورټ سره په دغه ابورشن سره سره سیکنډ امینډمنټ که راشي. سیکنډ امینډمنټ ته نو دغه کې بیا زیاتره په امریکا کې د وسلو په اړه باندې بحث وشو د دواړو کاندیدانو ترمنځ. دغه کې ذکر وشو چې ډونلډ ټرمپ وایي چې که چېرې هیلری کلنټن صدر شوه نو دی به دغه قانون ختم کړي, یعنی د خلکو نه به وسلې واخلي. خو هیلری کلنټن وایي چې زه دغه قانون احترام کوم او د چېرې زه صدر شوم نو زه به داسې کوم چې دغه قانون کې به ترمیم یعنی بدلون کوم, او هغې تر مخه به هغه خلک د چا چې پوره چې انویسټیګیشن یا پلټن نه شوي یا جانچ پړتال نه وي شوي یا د هغې نه پوره معلومات نه وي شوي د هغه خلکو نو د هغې نه به وسلې اخیستلې کېږي. بیا د دې سره سم چې کومه موضوع وچېړل شوه نو اقتصاد هم باندې خبرې وشوي, ورسره ورسره بیا په امیګریشن مهاجرت باندې هم ډېرې زیاتې خبرې وشوي. امیګریشن په لړ کې چې کوم هیلری کلنټن کوم دریځ لرلو یا د ډونلډ ټرمپ په اړه باندې, یا ډونلډ ټرمپ چې څه ویل نو ډونلډ ټرمپ په ډېر سخت دریځ لري په امیګریشن باندې, او په دغه کې بیا سم وکړه دوی وایي چې دوی به د پولو امنیت یعنی زیات سختوي, ځکه چې او بیا دا هم ویلي په ملک کې دننه به دوی هم دننه هم صفایي کوي, یعنی په ملک کې دننه داسې خلک شته چې هغوی یعنی خطرناک خلک دي, خراب خلک دي, او هغوی به د دې ملک نه وستل وي. بیا ورسره اقتصاد او اقتصاد کې بیا دوی یو بل باندې نیوکه هم وکړي, او ورسره د دې کې بیا په کوم دغه خبرو کې دوی په یو بل باندې چې کومې غټې نیوکه دوی وکړي نو هغه د کلینټن د هیلری کلینټن ایمیلز, او دغه شان بیا ډونلډ ټرمپ چې کوم په هغه باندې کوم سکینډل یا چې کومې زنانو یا ښځو په هغه باندې تورونه لګولي چې ګنې دوی سره زور زیاتی یا په زور چپ کول یا ورسره دغه شانتي خبرې شوې دي. ډونلډ ټرمپ په دغه موقع باندې دغه تورونه انکار وکړلو او وی ویل چې ما داسې کوم کار نه دی کړی د کومې کې چې ما یعنی کومې زنانه سره یا کومې ښځې سره زیاتی کړی وي, او کما کوم غلط کار نه دی کړی دغه وجنه ما د خپل ښځې نه هم معافي نه غوښتي. خو بیا هم په دغه وخت باندې سینن چې په کوم ټي وی باندې دغه مباحثه یا دغه بیس لایو یا ژوندۍ بڼه باندې خود لیکيږي نو هغه کې هغه خپل فیکټ چیکس یعنی حقیقت یو خو هغه وایي چې سوره ځړوان دي چې کله د ډونلډ ټرمپ ښځې د سینن سره مرکه کړې ونه هغه پکې ویلي چې دغه شانتي ډونلډ ټرمپ زمانه بخنه یا معافي غوښتي ده. خو ډونلډ ټرمپ په دې مباحثه کې ویل چې نه داسې څه نه دي شوي. د کلینټن ایمیلز ته کراشي نو ایمیلز په اړه باندې هغه وایي چې ما کوم ایمیلز کړی دي نو هغه ما ټول د قانون په دایره کې دننه کړی, داسې غیر قانوني کار ما څه نه دی کړی.
وکیل خان تاسو چې کوم د دې مهمې نکته موږ سره شریکې کړې نو دي که موږ وګورو ټول د امریکې دننه چې کوم معاملې دي په هغه باندې شوي دي, په داسې مباحثو کې په دې نړیوالو چارو باندې یا په دې دنیا کې چې سره روان دي په دغه موضوعاتو خبرو په بهرنیو چارو باندې؟
بالکل, دوی په دغه پالیسو کې زیاتره چې کومې خبرې اترې کوي نو هغه کې بیا د شام یعنی سیریا او دغه شانتي افغانستان او دغه شانتي یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې اترې کوي, او دغه خپل پالیسي دوی بیانوي. ډونلډ ټرمپ خپل پالیسي بیانوي چې د امریکا صدر جوړ شو دوی به خارجه پالیسي سی وي, او دغه شانتي هیلری کلنټن هم لګیا ده وایي چې چې امریکا صدر جوړ شو نو د دې به خارجه پالیسي سی وي, ځکه او دا وایي چې په دې لړ کې ډیره تجربه لرم, ځکه چې دا روان دي هم د امریکا خارجه چارو یا د خارجه معاملو وزیر پاتې شوی ده.
دا مشال ریډیو دا
د بریتانیا د پوزمشر جنرال نیکولس پټریک کارټر تیر ورځ د شمالي وزیرستان میرانشاه ته سفر کړی دی. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په دغه مهال هغه ته شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو او د بې کوره شو خلکو د ستنېدو په اړه معلومات ورکړل شول. عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
د برتانیې د فوز مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر 13 ورځ د شمالي وزیرستان د میرانشاه دوره وکړه. د فوز د ویان آسم سلیم باجوا د ټویټ تر مخه په دغه مهال هغه ته د شمالي وزیرستان دربې ازب عملیاتو او د بې کوره کړل شو خلکو د واپسۍ په اړه بریفینګ ورکړل شو. په دغه موقع د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن او د پاکستان فوز نور اعلی چارواکي هم موجود وو. په میرانشاه کې جنرال نیکولس د دغه دورې پر مهال وویل
Well, it's a great privilege for me as the head of the British Army to come to Miram Shah.
Da Britaniye da fauz da mashar pa hez da zamala para loya khabar ada che za Miran Shah ta raglam ma Afghanistan ke ham der waqt ter kade zaka pa de halato po halaram aw pa de shari gwaq po hegam da Pakistan da fauz da loya lastar awdana da che da ilaqae safa kade aw tar de damae da ilaqani waleda us kar da de che dal ta amaniyat ting wasatali shi aw da katalo khabar ada da che sarang da amaniyat tingawalo da gakar pa Miran Shah ke sar tarasi che da sime khalak ham dal ta wapas wadan shi da ESPR da khabar pane tar makha general Nicholas tar Miran Shah da wrewdan de da Pakistan da fauz mashar general Rahel Sharif sara pa pindai ke mulaqat okdo او د سیمې په امنیت یې خبرې اترې وکړې. د یادونې دا چې ضربازه په عملیاتو له کابله د شمالي وزیرستان نه قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې تر دې دمه د انتظامیې د شمیرې تر مخه نږدې 60% خلک واپس تللي او نور لا هم د کډوالې ژوند تېروي چې سر شمیره د افغانستان په خوست پکتیا پکتیکا او لمن سیمو کې میشته دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لستلې اوریدلې او لیدلې شي. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د اصلاحاتو کمیټه د قبایلو سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره د 5 کالو موده ورکړې ده، خو باید دا کار زر وشي او په دې اړه د قبایلي ولس نه هم پوښتنه وشي. له پېښوره غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دي چې د هغه صوبایي حکومت غواړي چې قبایلي سیمې دي له پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي، خو په دې عمل کې دي د قبایلي ولس نظر هم وپوښتلې شي. د خبر پاڼې تر مخه نوموړي دا خبرې اترې تېره ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د ځینې خبریالانو سره د قبایلي سیمې د اصلاحاتو په اړه په مرکه کې کړې دي. د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د اصلاحاتو په کمیټه هم نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د اصلاحاتو کمیټه په 15 کاله کې قبایلي سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو سپارښتنه کړې ده او نوموړي زیاته کړې ده چې دا کار زر تر زره ترسره کول پکار دي، ګنی د اصلاحاتو د عمل مقصد به ترلاسه نه کړی شي. پرویز خټک له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د کمیټیانو د سپارښتنو له وجې دا کار نور هم پیچلی کیږي او وفاقي حکومت دې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په لړ کې واضحه دریس خپل کړي او قبایلي سیمې د پښتونخوا سره د شاملولو لپاره دې په عین کې ترمیم وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2113
15300
او 15200 کیلو هرتز.
د کورمه انتظامی چارواکی وای د پاکستان او افغانستان ترمنس په پوله ځانمرګي برید پس په خرلاچی سیمه کې نن پشپګم ورځ هم ګرځبندی استي او د غلار د هر قسمت تګ راتګ لپاره بند ده. دا چې بیا د سیمه ځای خلک په دې الړ کې سم مشکلات لري، په دې اړه د مشال ریډیو خبريال طارق اورګزی د رپورت ته وکشه.
د برا کورمه مرسیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان مشال لوډیو ته ویل دغه ګامې د سکیورټی صورتحال له کبله پورته کړی دی او زیاتوي دانه د معلومات چې کله به دغه د خرلچی دروازه د عامو خلکو د تګ را تګ لپاره خلاص شي. زید اللہ چې په صدا کې هرتی دی مشال لوډیو ته وای په سړکونو کې د میوه ډک گاڑی ولاړ دی او پاکستان ته در وختو په انتظار دی او زیاتوي چې که دغه لار زر کولو نه شول نو ټول مالونه به خراب شي.
انګور دی، مانی دی، انار دی، ټول خوسا شو او بدر روانې دي. پوه شوې څوک داسې نشته چې موږ هم وکړي چې کمانډن ته وایي، کرنل ته وایي چې یاره دا خلکو سب څه زیاتی ده، درې زره ګاډي دغه نوې لاړ دي، درې زره ګاډي هغه نوې لاړ دي. پوه شوې موږ ټول مالونه خوسا شوله.
د سیمې اختیار ګل مشال لوډیو ته وایي یو شمېر کډوال چې افغانستان ته د کورمې په خرلچي لار روان وو په لارو کې ګیر شوي دي او اوس په سختو مشکلاتو کې دي.
خلکو ته ډېر زیات تکلیف دے شو لگ دیر واسو شو خرچہ برداشت کوا شو دیر خو واپسو او شو کہ مسکین خال کو شو واس نشتا دے اغا اوسا پتا نتا نے کہ پلیارو پرت دی لیارو کی وی لوڑ دی
واضح دی وچ دتے جمعہ پورا یعنی 14 اکتوبر د کور میں پخرلاچی کی پر سرحدی گیٹ زان مرگ بریج شو او چ پک پولیٹیکل انتظام تر مخه د ملشی زواگ تر اسکر زخمین شوی وو د دغه بریج زمواری در وسلوالو ډلو چ یو انتقام وزیرستان بل تحریک طالبان پاکستان حکیم الله او اخیری جماعت الاحرار پخپل سر اخستې و. تارک ورغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای چې د روان کال لومړنۍ میاشتې تر دې دمه د پاکستان د بیلابیلو برخو څخه د 2,15,000 نه ډیر رجسټرډ افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ ته غوږ شئ.
د ملګری ملتونو د کډوالو اداري یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال جولای میاشت راهسه په زیات شمیر کې راجستر افغان کډوال خپل ملک ته روان دي او په تیرو دریو میاشتو کې د 2,00,000 نه زیات کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي او امکان دی چې د روان کال تر اخیره به دا شمیره 3,50,000 ته ورسي. د نوموړي وینا وه چې تر دې دمه 2,15,000 راجستر کډوال خپل ملک ته تللي دي او دا مهال هم د 2,00,000 نه زیات راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
تقریبا 2,15,000 افغان کډوال چې کوم رجسٹرډ دي چا سره چې پروف آف رجسٹریشن کارډ دی او افغانستان ته واپس تللی دي په دې کې تقریبا 70% د خیبر پختونخوا نه تللی دي 10% د بلوچستان نه تللی دي 10% پنجاب نه تللی دي. په دې کې زیات تر چې کوم ریټرن شوی دی هغه په اگست او سپتمبر او اکتوبر میاشت کې شوی دی او دا مختلفو سیمو ته تللی دي کې زیات تر چې کوم خلک تللی دي هغه ننګرهار صوبې ته تللی دي کابل ته تللی دي بغلان ته تللی دي.
د قیصر خان په وینا چې د جولای میاشت را هسه د پاکستان څخه په خپل خوخه ستنیدونکو هر راجستر افغان کډوال ته د 350 ډالرو نه علاوه د سفر خرج په توګه د 150 تر 170 ډالر هم ورکوي. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال واحد الله وایي چې د پاکستان لخوا د ویزې شرط وروستو په تګ راتګ کې د مشکلاتو سره مخ دی نو غواړي چې خپل ملک ته لاړ شي.
زار چې کوم موږ سره کې نو خاله د سیمرا کې موږ له کرایم راکه او کوله کې یو مشکل دار چې مطلب دا څوک نو کوم چې موږ زو دل ته زیات راشي موږ سره نه نام راځي او دوه ورځې درې ورځې موږ ډیر زیات څنګه سره مخ یو دا لاندې کا وره شي خاله او بل موږ وطن له زنه موږ افغانستان حکومت څخه دا غل رو چې مو تل دې ازمه کرا کې ځکه زمو خو زمو کې مطلب نشته کاروبار مارو بار خو دې ځګین کې ټاپ پاتې شو نو افغانستان حکومت هم دا غل رو چې موږ سره مرسته وکړي باقي نور موږ خوشاله یو چې
بل خو پاکستانی مطبوعات وایي چې 2,500,000 نه زیات غیر راجستر افغان کډوال هم خپل ملک ته ستانه شیوی دی چې پکې زیات شمیر د خیبر پختونخوا نه تللی دي. د یادونه ده چې حکومت د روان کال په ستمبر میاشت کې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د 2018 کال تر مارچ میاشتې پورې غځولې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري خرچه د پختونخوا د هغو لیکوالانو او شاعرانو 3 کتابونه چاپ کړي دي کوم چې د خپل کتاب د چاپولو وس نه لرلو. په دې لړ کې په پیښور نشتر هال کې 13 دغو کتابونو د مخکتنې دستوره وشو چې د موسیقۍ په یو بندر پای ته ورسېده. نور تفصیل د پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
د پښتونخوا د کلتور محکمې د صوبایي حکومت په خرچه په نشترال پیښور کې د 3 لیکوالانو او شاعرانو د کتابونو مخکتنه وکړه کوم چې د خپلو کتابونو د چاپ کولو مالی توان نه لرلو. د دې دستوري مشر میلما د پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالمونیم خان وو او نوموړي دې دستوري ته په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت به د فنکارانو او لیکوالانو د پرمختګ لپاره ټولې وسیلې په کار راولي.
شاعران، ادیبان، ټول زرمندان دا زموږ د قام سترګې دي. تا زمنګ پیژنګلو دا چې اولنې ځلې چې صوبایي حکومت زمنګ کې بګې تاسو ته یاد کړی کړی تاسو نه کې مجلس وکړ تاسو خلک سره کړی او تاسو ان شاء الله نن دا باور درکو چې تاسو ته موږ 20 روپۍ خې دي نور 20 ان شاء الله تاسو دا ویم چې دا 33 او تاسو 1,033 کتابونه دارنګ چې څنګه چاپ شي دارو ان شاء الله دا غیزه زموږ دا بل ان شاء الله موږ چاپ کوو.
په دغه محل لیکوال اباسین یوسفزی له حکومت غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دی په صوبه کې د پن او د هنر مرکزونه پرانیزي.
زهرانه په پن الحمرا کې 300 روپۍ فیس د موسیقۍ د زده کولو لپاره د یو نوی فنکار زما دا خوب دے زما دا ارمان دے چې دلته دیم دغه شروع شي په خو به په یو وخت کې کېده هغه سلسله بند شوی دا داسې زمونږ ډیر فنکاران چې دی هغه ځای کېږي ورکیږي فنا کېږي نو چې حکومت سرپرستی کوي نو بیا هیڅ خطر نشته.
په دغه کتابونو کې د شپږو میرمنو کتابونه هم چاپ کړی شوی دي او دوی مشال ریډیو ته وویل چې کچيري میرمنې همت وکړي نو د پښتونخوا په ادب کې به د ښځو ونډه نوره هم سیوا شي کوم چې تر دې دمه ډیره کمه ده.
زما نوم ډاکټر فرخنده ډیاکت دی. نن ډیره د خوشحالۍ خبره دا وه چې ما وکتل چې سره زما پنځه کسان نور پښتنې میرمنې داسې دلته کې په دې محفل کې موجودې وې چې د هغوی د شاعرۍ او د نثر کتابونه چاپ شوي دي. زه ټولو پښتنو زنانو ته دا یو ریکوېسټ کوم هغې دې په خپلو احساساتو باندې د خلکو مخکې تر وړو باندې شرمېږي نه نه دی چان یریږي بلکې هغې دې همت وکړي هغې دې حوصله وکړي مخکې دې راشي.
په نشتر حال پېښور کې دا دستوره د موسیقۍ په یو بنډار پای ته ورسېده.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
مضبوط
د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پېښور هایکورټ لخوا جاری کړل شوی حکم نامې تر مخه نو پیدا شو ماشومانو د تختولو مخنیوي او سارنې لپاره په هسپتالونو کې کیمرې لګول کیږي. د صحت محکمې په خبره د پېښور په تدریسي هسپتالونو کې به د 200 نه زیاتې کیمرې لګول کیږي چې پکې د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال کې تر سلویښتو پورې کیمرې لګول شوي هم دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رفت انجم په دې رپورټ کې راکوي.
د پیښور د ټولو لوی لیډی ریډینګ هسپتال بیان ذوالفقار خان مشال ریډیو ته وویل چې د های کورټ حکم وروستو د لیډی ریډینګ هسپتال په ګاینی یا ماشومانو زیږیدونکو وارډ کې تر څلوېښتو پورې کیمرې لګولې شوې دي.
موږ سره ټوټل چې کم دینو په ایل آر ایچ کې په دې ټایم کې چې کم دینو شپږ اتیا سی سی ټی وی کیمرا سره لګېدلې دي. خو دې کې زیات زموږ سینسیټیو یا فوکس چې کم دینو مطلب ګاینی وي چې اکثر لکه مطلب دغه اندېښنه وي چې ماشومان چې کم دینو چې کم نیو بن بیبي وته موږ وایو چې هغه مطلب دغې بدلون نشي یا مطلب هغه مسپلیس نشي نو هغه کې چې کم دینو زمونږه زیات لکه هغه چې کم د لیبر روم نه بارم لګېدلې دي او انټری او ایگزټ چې کم زمونږ وینو الته کم دا کیمرې لګېدلې دي. او دین علاوه چې کم دینو زمونږ دا نور په ایمرجنسی کې او او پی ڈی کې او ایڈمنسٹریشن کم دا کیمرې لګېدلې دي او د دې بیا جدا جدا مانیټرنګ رومز دي چې هغه باقاعده مانیټر کیږي.
د نوم نه خودلو بشر د صحت محکمې یو چارواکي مطابق د پېښور په هسپتالونو کې بعد 200 نه زیاتې کیمرې لګولې شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکو امتیاز احمد وایي چې په هسپتالونو کې د کیمرې لګولو فیصله ډېره د ستاینې وړ ده خو د نوې زیږیدونکو ماشومانو د تحفظ لپاره ضروري ده چې هسپتالونو او د صحت محکمه هلته د کارکوونکو عملي تفصیلات ځان سره وساتي چې د چا تعلق د چرته نه دی.
کیمرې لګولو سره د مونږ بیغمه کیږو نه یو ډېر ضروري خبرې شاید چې کم مونږ په دا کسان چې کلم برتی کیږي د دې هغه وخت کې دا چک نه کیږي چې د دې بیک گراوند کم قسمه دی آیا چې دې چرته صدا سے څه قسمه وایلیشنز کې یا په دغه کې انوالو خو نه دي په کریمینل بیک گراوند نه خو نه دي را روان لکه دا بهر ملکونو کې دا ډېر عام خبره چې هر قسمه جاب لزی هغه به تاسو کریمینل چیک کوي دا کم کسان سټاف دي دا غي مانیټرینګ دا غي چیک اینڈ بیلنس دا خو لکه ډېر یو بنیادی خبره دي چې کم باندې عموما زموږ طرف نه غفلت کیږي.
امتیاز احمد زیاته کړه چې هم د دې سره سم خیبر پختونخوا حکومت لبا خپل د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ یا د ماشومانو د تحفظ او خیر خیګړې 2010 په قانون به عمل درآمد یقیني کول دي چې دا شان د ماشومانو تحفظ یقیني شي او په جرم کې ککړ کسانو ته سزاګانې ورکړې شي. یاد دي چې دوه میاشتې وړاندې د پېښور پولیس د پنځه ښځو په شمول اووه کسانو یوه داسې ډلې نیولې وه چا چې نهه نوي زیږیدونکي ماشومان د هسپتالونو نه تښتولي وو او بیا یې په بې اولاده خلکو خرڅ کړي وو. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې د ماسپخین یو نیمه بجا کې دون کې دا لنډ خبرونه یو وار بیا له عبدالحی کاکړ اورو.
د امریکا ولسمشری انتخاباتو د ډیموکراټکی د ډیموکراټ ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي کمپاین دریم او اخري مباحثه نن د امریکا په پرون د امریکا په نواډا ریاست د لاس ویګاس ښار په پونتون کې وشوه. په دې کې په شپږو غټو موضوعاتو بحثونه وشو چې پکې د امریکا کې د وسلو په قانون، امریکا ته د خلکو مهاجرت، د پولو امنیت او د امریکا اقتصاد شامل. د برتانیې د فوج مشر جنرال نیکولس پیټرک کارټر تیر ورځ شمالي وزیرستان میراچا ته سفر کړی. د پاکستان فوج پرون په بلانډ کې ویلي چې په دغه مهال هغه ته شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د بې کوره کړی شویو خلکو د ستنېدو په اړه معلومات ورکړل شول. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا او ګډ کړل شي، خو د دې مخکې دي د قبایلي اولس زخه پښتنه وسي. د وزیر اعلی له کوره په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې پرون وزیر اعلی پرویز خټک پېښور خبرالان سره په خبرو کې دا خبره وکړه. د سند صوبې گورنر ډاکټر ارشاد طلباد ویلي یو ځل بیا به په کراچي کې د سویو تشدد د لویو پیښو پلټنې کوي او په دې کې ککړو کسانو ته به سزا ورکول کېږي. پرون په کراچي خبرانو سره فکر گورنر ویل په دې پیښو کې د 2001 کال د 12 مئی پیښه هم شامله ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د هغو پښتنو لیکوالانو 3 کتابونه چاپ کړي چې د خبرولو مالي وسې نه درلود. د کتابونو مخکتونه پرون د پېښور په نشر حال کې وسوه. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې ډېر ژر به د سعودي عرب په مرسته د افغانستان په اړه د اسلامي عالمانو یو کانفرنس جوړ شي. د خبره د اجرایه ریاست مسؤل ویاند جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وکړه. د سټرلینګ ماین پاکي موسسې شل کارکونکي د وسلوالو طالبانو له بنده خوشي شوي دي. دوی پرون سهار نامعلوم وسلوالو د پولي علم اړوند د خضر له بازار تښتولي وو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په نادلي ولسوالۍ کې د وسلوالو د ماین جوړونې مرکز له منځه وړی دی. کور جنگیالی وایي چې دوی د عراق د موسل شهر په مشرق کې او شمالي کلیو کې د اسلامي دولت د وسلوالو د بې دخله کولو لپاره تازه یرغل پیل کړی دی.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس به اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رفت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس رسپانه په خپل دعویه کې لیکي چې په ټوله نړۍ کې بهتره نظام د جمهوریت نظام ګڼل کېږي او داغه خبره ده چې په ملک د جمهوریت لړۍ سره په نظام کې هم بهتری را روانه ده. اداریه وایي چې د انتخاباتي امر ټول ذمہواری په الیکشن کمیشن ده او په پاکستان کې دا اداره تر اوسه پورې دومره مضبوط او فعال نه ده چې د جمهوري هیوادونو په شان طاقتوري فیصلې وکړي. خو بیا هم د دې نه باوجود د الیکشن کمیشن لخوا په ملکي تاریخ کې په لومړي ځل د پارلمان او صوبایي سملو د غړو د اساسو د جاج اخیستو فیصله شوې. اداریه زیاتوي چې د عوامي نمائندګۍ ایکٹ شکت اللہ نے الیکشن کمیشن سره به د هر یو پارلیمان غړي خلاف د کاروایی کولو اختیار هم وی چې دا غوی رکنیت ختمولی شي. ادارې وایي چې په پاکستان کې دا عام تاثر دی چې د اسمبلی غړي که د هغه تعلق د هر یو ګوند سره وي، هغه چې کوم خپل اساسي ښکار کوي هغه ډېرې کمی وي، خو په اصل کې دغه غړي د اساسو نه زیات مال او دولت لري چې کوم په بدنیتۍ کې شمار کیږي. د ادارې په وینا عوامي غړو ته پکار ده چې د ولس لپاره یو مثالي کردار جوړ شي چې دا شان د دې مثبت اثرات په ولس پریوزي. خو په ملک کې داسې نه کیږي. یو سیاسي غړی په ظاهره خو خو مالدار وي، خو چې په الیکشن کمیشن کې د خپل مال او جایداد تفصیل وړاندې کوي نو بیا داسې معلومیږي چې ګنیا خو دا د غریب کورنۍ نه دی یا د منځنۍ طبقې سره تعلق لري. اداریې وایي چې اوس د پاناما اسنادو په اړه کوم صورتحال رامخته شوی نو د دې له وجې په یو بل د الزامونو سیاست روان دی. اداریې اخره کې لیکي چې دا ټول خرابیانو ختمولو لپاره ضروري ده چې الیکشن کمیشن داسې مثبته او تلپاتې فیصلې وکړي او بغیر د سفر که د اسمبلۍ ټولو غړو خلاف په دې لړګي کاروایان وکړي چې دا شان د امانت او دیانتداري اصولو ته وده میلاو شي او ملک کې کرپشن ختم شي. جنګرس پاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ لخوا میډیا کمیشن ټاکل شوی په کوم کې چې د رائے په اظهار بغیر د سپندیز لګولو، پرنټ، الکترونیک او سوشل میډیا لپاره ضابطه کار او سفارشات رامغته شوی. د کمیشن د رپورټ تر مخه په پاکستان کې اخبار لستونکو په مقابله کې د انټرنیټ استعمالونکو شمیره کم او زیات 3 چنده یعنی 3 کروڑ پورې ده. ادارې وایي چې په دې لړ کې خلک د انټرنیټ ویب پاڼې د لارې اخبارونه لولي، ټي وي ګوري، ریډیو اوري او د سوشل میډیا په مختلف چینلو د خپل د رائے اظهار کوي. خدا خبر ډېره محسوسېږي چې په سوشل میډیا د سیاسي، مذهبي او مسلکي موضوعاتو باندې د رائے اظهار کولو پر وخت د نرمو ټکو استعمال ډېر کم کیږي. د اصل وجه چې په ټولنه کې کرکه، تشدد او سخت دریزي زیاتېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د امریکایي پوز ناکامۍ تر عنوان لاندې او ګارډین ورځپاڼې د هند په ممبئی ښار کې د پاکستانی تاریخي فلم په نمایش د بندیز په موضوع مقالې خپرې کړې دي. د دواړو مقالو لنډیز له ګل ایاز اورو.
فارن پالیسی مجله کې د امریکا فوج په افغانستان کې ناکامه شوې. دا یو تکتیکی ناکامي نه و بلکې د مشرولې ناکامي و. د ورپکیتو پر ضد د جنرال ډیوډ پیټریاس او د فوج تګلاري زیاتره په دې باور کړل چې فوج په ډرامایي انداز کې په افغانستان او عراق کې جنگونو لپاره خپل ځان تیار کړی دی، خو له بده مرغه دا بدون سرسری و. د فارن پالیسی مجله په خبره پیټریاس یو افسانه و او یوازې په قامی رسنیو کې د فوج د فکری پلار په توګه پیژندل کېدو. مجله کې فوجي بیوروکراسي په خپل ځای ولاړه پاتې شوه او هیڅ قسمه بدلون یې په ځان کې رانه وستو او په مطبوعاتي اعلامو کې اثار شول. فارن پالیسی مجله زیاتوي د دې په نتیجه کې د فوجي مشرانو لخوا د یاغیتوب ضد ارزښت په اړه د اعلامیو یو نه ختمیدونکې لړۍ شروع شوه چې پکې د سړې جګړې ځواکونه او تکراری تګلاري دغه هڅو کې لږ بدون راوستو. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د هند په ممبئی ښار کې د پاکستان کلاسیک فلمونو میله ځنډول شوې ده. دا میله له هغې وروسته وځنډول شوه چې ځینې خلکو پولیس ته شکایت کړی و او ورته د میلې د ګډوډولو دړکه هم ورکړې وه. د میلې منتظمین وایي چې د موجوده حالاتو له وجې دا میله ځنډولې ده. ورځپاڼه لیکي یوې غیر سرکاري ادارې سنگرش پولیسو سره یو شکایت جمع کړی چې پکې دریس خپل کړل شوی و چې د 1995 کال پاکستانی فلم جاګو سویرا هوا نمائش با خلق راو پاروی، نو باید د دې فلم نمائش وزندول شي. ګارډین ورځپاڼې کې په هندي کشمیر کې پر فوجیانو د برید وروسته د هندي فلمونو پروډوسرانو سازمان د پاکستانی اداکارانو په کار کولو بندیز اعلان کړی وو او ویلي وو چې تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر ځای شي نه وي تر هغې به دا بندیز جاری وي. ورځپاڼې کې چې فلم جاګو سویرا هوا کې هغه وخت مشرقي پاکستان چې اوس بنگلاديش دی یو کلی کې د یو مچیمار ژوند ښودل شوی دی. دا فلم په روان کال کې د فلمي دړې مشهور میلې کانس کې نمایش لپاره وړاندې شوی و.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د عراق شمالي ښار موصل کې د داعش ډلې خلاف د امریکا په مرسته عراقي عسکرو پراخه عملیات پیل کړي دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي ډېر سر به دغه ډله د موصل وستل شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون اویل د عراق موصل ښار د نیولو لپاره لا هم عملیات روان دي او ډیر زر به په دغو سیمو خپل کنټرول ترلاسه کړي. ولسمشر اوباما دا هم ویل د دغو عملیاتو مشري عراقي عسکر کوي او دوی باور لري چې په موصل کې به اسلامي دولت وسوالې ډلې ته ماتې ورکړی شي. ولسمشر اوباما دا خبرې له هغې یوه ورځ وروسته کړي چې عراقي حکومت دغو عملیاتو په اړه تفصیل ورکړه. د عراق وزیر اعظم حیدر لیبادی اویل دغه عملیاتو مشري عراقي عسكر کوي او هغه وخت نږدې دی چې دوی به د داعش خلاف مهمه بریاوي ترلاسه کړي. عبادی دا هم اویل لومړی به دغه ښار ته عراقي عسكر ورننوزي. بلخوا ولسمشر باراک اوباما اویل د اسلامي دولت وسوالو دغه ښار په 2014 کال کې نیولې وو چې ډېر زر به له ماتې سره مخامخ شي. بلخوا عراقي عسكر لا هم په دغه سیمه کې د داعش خلاف په جګړو بوختي. پینټاګان تیر ورځ ویلي وو عراقي عسكر د ټاکل شوي خته مخ کې دغه سیمه تتللی دي او تر اوسه داسې باور کیږي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف به کامیابی ترلاسه کړي. که څه هم دغه عملیات په یو ورځ کې نه دي ترسره شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پیټر کوک وایي عراقي او اتحادي عسكر له وړاندې نه د موصل کلو ته تللي وو. دغه تا د زیاتره کلو نه خلکو خوندي ځایونو ته کډې کړې دي. عراقي پوځي چارواکي وایي د موصل سیمې خوشا لوګیخیږي ځکه چې وسوال د ځانونو د خوندي ساتلو او هوایی بمباری نه بچ کېدو لپاره ټیرونه اسوځوي. دغه عملیات چې د 2011 کال وروسته تر ټولو لوی ګڼل کیږي پکې سناسه دیرش زره عراقي عسكر برخه لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو
د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
امریکا وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې مداخله نه کوي، خو په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د هر راز هڅې ملاتړ کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې د افغانستان د شخړو د مخنیوي لپاره د روغې جوړې له خبرو پرته بل لاره نشته. مارک ټونر دا خبرې په داسې وخت کړې دي چې روانه اونۍ په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو راپورونه خپاره شول، خو ټونر وایي چې دی له دغو خبرو خبر نه دی. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا متحد ایالاتونو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د روغې جوړې د خبرو له لارې ثبات راتلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند مارک ټونر په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر راز هڅې ملاتړ کوي. موږ پرې باور یو چې سوله اصلي او یوازینۍ لاره ده چې ورسره په افغانستان کې اوږدمهاله سوله او ثبات راتلی شي. د همدې لپاره موږ د افغانانو په مشرۍ د افغانانو له لورې د سولې ملاتړ کړی تر څو د دې هېواد شخړو ته حل لاره پیدا شي. موږ به تر خپل وسه دې ملاتړ ته ژمن پاتې شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وروسته تر دې خبري غونډې ته د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې چې وویل شول چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د قطر په مرکز دوحه کې روانه میاشت او 13 میلادي میاشت ترسره شوې دي، خو مارک ټونر وویل چې د قطر د خبرو په اړه معلومات نه لري. ټونر زیاته کړه چې امریکا به کله هم د افغانستان د سولې په خبرو کې مداخله ونه کړي. تر دې مخکې د طالبانو سرچینو په قطر او عربي متحده اماراتو کې رویټرز اژانس ته ویلي وو چې د افغانستان له پلاوي سره غیر رسمي خبرې کړې دي، خو په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د طالبانو یو استازي ویلي دي چې د دوحې په دواړو غونډو کې یو امریکایي برخه لرله، خو د پاکستان له لورې څوک په دې خبرو کې نه و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه ونډه لري. د هند او پاکستان ونډه د افغانستان لپاره مهمه وبلله. لکه څنګه چې د سیمې ځواکمن هیوادونه د یو هیواد په کورنیو چارو کې ونډه لرلی شي، یو واقعیت همدغه دی او موږ د همدې لپاره هڅې کوو چې پر پاکستان فشار راولو تر څو هغه تروریستي ډلې چې غواړي په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه ولري وځپي. همداراز موږ د پاکستان او هند د ډیرو خبرو غوښتنه کوو، ځکه چې په دې باور یو چې دا خبرې د سیمې د کړکېچونو په کمیدو کې مرسته کولی شي. موږ همداراز له افغانانو او د افغانستان له حکومت څخه د هند ملاتړ ډیر وینو. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر له مړینې وروسته چې دا ډله په دوو برخو وویشل شوه، د سولې خبرې ورسره ستونزمنې شوې. خو اسلامي حزب چې په وروستیو کې د افغانستان له حکومت سره د سولې تړون لاسلیک کړ وویل هڅې کوي تر څو طالبان د سولې خبرو ته راکاشي.
دا وو احمد شیبر. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تاندې هلې. په دې پروګرام کې به واورئ چې د تیر زیارت په ورځ د پاکستان پارلمان د غیرت په نوم وژنو خلاف قانون منظور کړ چې پکې د غیرت په نوم وژنو په پیښو کې ککړو کسانو ته د عمر قید سزاګان ویل شوې دي. دا چې آیا په پاکستان او بیا په خیبر پښتونخوا کې د داسې قانون عملي کېدل څومره یقیني دی، په نننی پروګرام کې به په دې اړه تفصیل واورئ. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ د پاکستان د پارلمان لخوا د ناموسي وژنو خلاف منظور شوی قانون به څومره عملي وي.
ډیر وي دین علاوه کوهستان دی، شانګله ده یا بونیر دی، دغه علاقې چې کوم دي چې کوم ځکه ایف آی آر نه درج کی چې کوم دي عزت په نوم باندې قتل وي، نو په هغه کې د دې قانون بس زیات پوزیټیو اثر نه وي.
دغه قانون تر مخه د غیرت او پت په نوم په وژنو کې ککړو کسانو ته عمر قید سزا ورکول کیږي.
دا چې څومره سزا یې ښه ده، دا ضروري ده، دا ډیره ضروري ده.
د اکتوبر په شپږمه نیټه د پاکستان پارلمان د ناموسي وژنو خلاف قانون منظور کړ چې پکې د غیرت او پت په نوم د وژنو په پیښو کې ککړو کسانو ته د عمر قید سزاګان ویل شوې دي. خو دا چې آیا په پاکستان کې د داسې قانون عملي کېدل څومره یقیني دي، په اړه یې د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر ارشاد احمد وایي.
کومې پورې چې د عزت په نوم د قتلونو دغه مسلې دي، او دا قانون خبره دا نوې قانون چې اوس سورغې مخ کې قومي اسمبلی پاس کړی دی، نو د دې څخه د پوره فائدې کیدی شي هغه داسې چې زیات تر د عزت په نوم قتلونه چې کیږي نو په هغې کې چې کوم کیسونه وي، اف آی آر وي، مطلب پای کې چې کوم مقدمه بازی وي، نو هم د خاندان د خلکو د سایډ نه وي. او موږ دا نوٹ کړی دي په ډېرو کیسونو کې، بلکې زیات تر کیسونو کې چاہے کې سلو شي، پلار کیس کړی وي، زوی چې کوم دینو مرډر کړی وي، هغه پکې قتل کړی وي، پلار پکې کیس کړی وي، پلار چې کوم دینو بیا وروسته زوی معاف کی، مقدمه ختم شي، داسې چې کوم دینو رور کړی وي، رور معاف کی، په کیسونو کې زیات تر معافي کیږي، معافي پکې دا اوس نه وي قانون چې راغو د دې مطابق 15 کال چې کوم دینو خامخا لازمی دي چې د بچ کوم کې اتکې تیری او معفول شي، خو بیا به هم دې چې کوم دینو 15 کال مطلب تیری دې بچ کوم دې سزا تیری. دا یو دغه سټیپ کې دي شي، یو خو سټیپ دا سې کې دي شي چې مطلب دا کیسونه رجستر کیږي په کوم تاڼو کې او دا خلکو ته سزا ملاويږي، نو معاشره کې به کمیونټي کې به پښتو معاشره کې به څه اثر پروزي. خو که اجتماعي طور موږ وګورو چې کوم زموږ ریموټ ایریاز دي، سپیسیفیکلی زه به تاسو په خیبر پختونخوا کې وایم، دیر دی، د دې نه علاوه کوهستان دی، شانګله ده، یا بونیر دی، دغه علاقې چې کوم دي، چې کوم ځای کې اف آی آر نه درج کیږي، په مقدمه هم نه درج کیږي چې کوم د عزت په نوم باندې قتل وي، نو په هغه کې د دې قانون بس زیات پوزیټیو اثر نه وي. هغه به مطلب علي پوزیټیو کیدی شي چې مقدمه درج کیږي او هغه باقاعده چې کوم دی نو پولیس ویجیلنت وي او مطلب ویښ وي او داغې نه پس بیا د دې فائده کیږي شي، ادروایز مطلب د دې فائده هیڅ هم پیدا نشي کېدی دغه علاقو لپاره.
د ښځو د حقونو ادارې وایي په دغه هیواد کې هر کال په سلګونه خلک د غیرت په نوم وژل کیږي. په سوات کې د بشري حقونو د یوې غیر سرکاري ادارې د اویکننګ کارکونکي غزاله رحمان وایي یوازې په سوات کې سږ کال تر اکتوبر پورې 8 کسان د غیرت په نوم وژل شوي دي. په دغو کې 15 ښځې او 3 سړي شامل دي. هغه وایي زیاتره پېښې نه رپورټ کیږي.
خطر ډېر زیات کیږي چې رپورټ کیږي نه، هغه وی هغه له بیا بل نه مور کې کېږي، مطلب دا په دې وجه باندې دا قتل کیږي، دا په دې وجه باندې هغه بیا رپورټ کیږي نه.
د سوات تخصو د اسمبلی یو غړی او په سیمه کې د تخصو د حقونو یو کارکونکي ساجدا افتخار وایي که څه هم په ټولنه کې د غیرت په نوم د تخصو وجل کېدل له پامه غورځول شوی او دغه مسلې ته د کورنۍ شخړې نوم ورکړل شي، خو د دې قانون سره به په خلکو کې پوهه پیدا شي.
په خپل مونږ هم د خپل حق لپاره خبر وشو کنه، هغه یو کس پوه شي د اوبنس او خزو دی راغلی دی د ټولو، نو خامخا دا قانون چې پاشو نو څه دی خامخا عمل درماتی کی، ځکه چې مخکې خلکو ته پته نه چې زما خزې ته زما خپل انسان ته خپل پته نه، نو هغه به د بل د هغه ته پوسن او صحیح شو، نو دغه شانتی چې دی دا قانون چې اوس پاشو ظاهره خبره ده اوس هر انسان دا دغه به کیږي عمل کنه، مخکې به قانون نه پاشو چا ته پته نه اوس خپل ته پوس خل نو زما په خیال کې نو خامخا دی.
د پېښور های کورټ وکیل او د خیبر پښتونخوا د ښځو د حکومتي کمیشن غړي روبینا ناز وایي دوی دغه قانون ته ډېر خوشاله دي، خو اوس هم دغه ډېرې نیمګړتیاوې لري او باید پر دغه هم خبرې وشي.
خبره دا ده چې اوس هم دی لا خو پاس کا لا ډېره ښه ده، لکه څنګه چې مخکې کافي لاز پاس شوي دي، او دا یو سمبولیکلی سترانګ امپریشن دی چې کله به ځي خلکو ته، سمبولیکلی ډېر سترانګ امپریشن دی چې سټیټ ستا په شان باندې ولاړه ده، خو که وګوري بیا پکې یو لیکونه پرېغوسته چې اټ از کمپاؤنډیبل دی، ته هغه کې روغ جوړ دغه کولی شي، نو بیا چې کمپاؤنډیبل شي بیا ستا دومره خوارۍ ته څه دغه شو، خو اني وے اټس ا لینډ مارک کې راغو دا چې یو تیریری شکل کې یو دغه کې راغو پارلیمان دا پاس کو، وی ډو اپریشیټ دیس اینڈ ډیر زیات خوشاله وي چې دا راغو د سټیټ طرف نه سب شامان سټیټ ډیر سترونګ ودریدو، خو بیا پاره کې هغه ځای پرې وسو چې قابل معافي هغه کې ریشي چې ته روغ جوړو کې، بیا زمونږ پښتون کلچر ته چې موږ راشو نو ماشاءالله الحمدلله دلته زمونږ خو جرګه سیستم هغه شانتي نه چې څنګه پنجاب کې پنچایت یا داسې هغه اربیټریری شانتی، ماشاءالله زمونږ خو پښتنو چې دی هغه الله جرګه کینی چې دواړه طرف هغه ته جرګې ته اختیار ورکړي، او بیا بایندینګ هم په موږ باندې هغه ډیسیژن خو ډېر داسې دغه چې هغه موږ په دغه طریقه باندې بیا حل کړو، نو هغه د کور موږ داسې ګڼو چې د کور خبره ده، او بله دا چې پښتون کلچر کې یو موږ ته یو بله خبره دا ده چې ته داسې قتل ونه کړې نو ستا نسلونو پورې تا ته بیا پیغور کوي خلک چې الله فلانی خور دا چل کړو او دې تاسو خو بدل وانه غستو،
نو بیا نور دشمنیانی جوړی شي، بیا تا ته کم کس پیغور کړی تا هغه مړ کا هغې نه تا ته نور بله دشمنی جوړه شي. نو زه وایم چې کلچرل سینسیټیویټی خو ډېره زیاته ده کې پی په حوالے سره په دې کې. اوس جمنګ دې قانون طرف ته وګورو نو خو ډېر خوشحاله وو چې هغه سمبولیکلی راغو سټیټ ادري دوستا په شامان، نو ډېره ښه خبره ده. خو کلچرل چې وګورې نو پښتون کلچر خو زمونږ هم په هغه زمانې ولاړ دی، هغه سینسیټیویټی خو شته اور ان موږ انکار هم نشو کولای بیکاز فیکٹس آر فیکٹس.
روبینا ناز ته هم وایي باید پارلمان پر دې هم خبري وکړي چې دا قانون کې ریاست خپل ځمواري په پوره توګه سرته ورسوي او د غیرت په نوم په وژنو کې ککړو کسانو ته سزا یقیني کړي.
وایي چې لکه سټیټ سایډ نه خونه سټیټ په خپل پارٹی شو کنه دې کې کدا اوس ما فهم کې د غم کې خو سټیټ خو تاسو پښا او درې دا چې موږ کم خبره د پاره خوشاله وکړو دغه خبره ده. کته دا معاف هم کی کنه نو سٹیټ بتا تاسو رخل کیس ته وکي اب چلیږي استاد کی سٹیټ سره بتا کیس چلیږي اوس هغه کی چې سر ڈیسیژن راځي خو زما خپل خدای دې دا حقیقت نه کی خو زما چې خپل کم اوپینین دی هغه هم دغه دی چې زیاتر به موږ چې دې سایډ نه فالو نه کو نو ګورنمنت سایډ نه به موږ شانتي دغه ریلکټنس شو کیږي چې څنګه مخ کی کم شو کیږي اکثر دا کیږي بیا دا ویب چې دا یاره موږ تر دا نه چې پښا بشي خدا اچي هغه زړه ته خو اچي وی سام کا دسا هوا رسی سے بھی جاتا ہے نا نو موږ چې مخ کی څنګه دی دا چې اکثر زینو کی کتو ګوري دا چې کیږي خو موږ اوس وی چې اچي نه اوس چرته پښا مانی نشي دا دا دغه موږ ته خو موږ وی چې خیر دی اوسم پارلیمان بارم دی کہ تبدیلی دا وکولے شی کدے کدا ایڈیشن ہو کی دا امینڈمنٹ پکیو کی چیبرا مینڈیٹری کی دا نہ چ دارو گے جوڑے پکی بالکل دغه بچی سٹیٹ سره بالکل د دې ڈائریکٹلی د دې واسطه ای او دا چې سمه سزا ای خدا اٹس دا دا ضروری دا ډیر ضروری وا.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا سانګې مشر ارشاد احمد دا هم وای دوی داس فکر نه کوي چې ګینې پولرو پروتوسیمو کې بعد دغه قانون له مخې د غیرت او پت پنوم د وژنو مخنیوي وشي.
بیسیکلی چکم دغه علاقې ما یادې کې تاسو ته دغه ډېری ریموټ علاقې یا ډېری لري علاقې دي چې هلته د تعلیم معیار ډېر کم دی، د تعلیم ریشو چې موږ ته وایو یا د هغې فیصدي چې کوم دا په ښځو کې د ښځو تعلیم ډېر کم دی، د سړو هم کم دی خو د ښځو چې کوم دی بالکل په نیشي حساب دی. نو که دغه علاقو کې د ښځو په تعلیم باندې چې کوم دی فوکس شي، مطلب هغې له زور ورکړي شي، هغې ترجیحي بنیادونو باندې، د دې نه علاوه چې کوم دی چې کوم قومي ادارې دي د انساني حقوقو نیشنل کمیشن فار هیومن رائټس دی چې کوم زموږ قومي اداره ده او یا کوم مطلب غیر سرکاري تنظیمونه دي هغې ایډوکیسی وکړي، هغې لاړ شي فیلډ ته خلک خبر کړي، خلکو ته ووایي چې مطلب په دې فیلډ کې کار وشي چې خلک خبر شي د خپلو حقوقو نه چې ښځه او سړی چې کوم دی نو دا یو برابر دي، د دې چې کوم دی مطلب سو فرق نشته په دې کې، خو حقوق دي. مطلب زیاتر کیسز کوم ګورو نو هغه زیاتر سوي د خوخه د واده به کړی وي ځکه به چې کوم دی عزت په نوم مړ کیږي. نو که مثال د تعلیم معیار ټیک شي، خلکو کې پوهه راشي او خلک د دین خبر شي چې آو دا د یو انسان حق دی که ښځه ده او که سړی دی چې هغه دې په خپل خوښه باندې چې کوم دی نو وادو کړي، په خپل خوښه دې چې کوم دی نکاح وکړي، نو زما په خیال معاشره کې به ډېر پازیټیو اثر راشي او د دې هانر کرایم چې کوم کیږي یا د عزت په نوم چې کوم کتلونه کیږي نو دې کې ډېر کمی راتلی شي. په دې معنی
په 2012 کال کې په کوهستان کې څلور ښځې یوازې پردې ووژل شوې چې دوی د موبایل په یوه ویډیو کې ښکاره شوې وې چې د بشري حقوقو ادارې لا هم د دغو ښځو د وژنو د پوره پلټنو غوښتنې کوي. بلخوا ناز وای باید دغه قانون په اړه په ولس کې پوهه پیدا کړل شي او پردې خبر شي چې د غیرت او پت په نوم په وژنو کې یوازې عدالتي کاروایی نه بلکې په تاڼه کې ابتدایي رپورټ یا اف آی آر هم ډېر مهم دی او باید پولیس هم د داسې قانون په اړه پوهه ولري.
اوس فار ایگزامپل دا چې کوم نوی لاس پاس شوي دي پروټیکشن آف ویمن دا نو چې نور راغه لکه هراسمنٹ شو دا نور شو دا کریمنل جسٹس چې موږ خبره کوو دا یوازې عدالتونو باندې نه ده. کریمنل جسٹس سسٹم چې دی هغه فرسٹ سٹار د ایف آئی آر نه شروع شي چې موږ کله کریمنل جسٹس موشن کې راولو کنه نو فرسٹ سٹیپ زموږ ایف آئی آر دی چې هلته نه محرر ته پته وي چې دا نوی نوی لاز راغلي د ښځو د پروټیکشن دپاره آیا دا اسپیشل لاز راغلي چې د دې سیکشن پکې واچو ما اغي جنرالي چکم په پی پی سي کې سي او ما هو سیکشنز اغي تا ته پاره کې واچي نو چې دي دا چکم نوي لوزي او خو کې پي کې ماشالله کافي کار را انده پولیس والا سره دغه سره کافي کار پدې نوي لوز مانی سپیشل لوز مانی نوي لوز سي دي کنه اغه لک ټایم اخري چې کوم هم زمونږه اسپیشلی فیمیل ایشوز مانی مونږ کم لایس کار کو اکثر مونږ یو بل سره ډیسکس کو چې څنګه چل دي دا دا پکی سیکشن یې دغه کړی دي دا دي اویرنس لپاره مونږ کلو ته دا لاړو کلو کې مونږه سیشن دغه چې دا دا نوي لوز دي تاسو د رائټس د پروټیکشن لپاره دغه شانت پېښور های کورټ زمونږه یو ریډیو سرویس مونږ خپل شو پېښور های کورټ باندې شروع کړی دي پاغي مانی پروګرامونه نشر کیږي چې دا دا لوز دي دا روان دي د خزو لپاره پدې مانی نو کافي اګهي مونږ خپل طرف نه کوشش کو بلدا چې کله کیس پہلا خوراجی نه هغه دا قرآنی مسلې غنل کیږي د زنانه چې څومره مسلې غریبانو سره خو جی هغه خو د عزت مسله شي ټول عزت راشي په خزمانه دا هغه شنو هغه مسله خو پہلا رايو چې راشي نو بیا هغه سیکشن چې الته کله کورټ نشي غنا نو بیا ساي انویسټیګیشن تراشي انویسټیګیشن نو پروسیکیوشن تراشي عدالتونو تراشي الغه خبره بیا عدالت تر اورسي او که چې کله زدا عدالت خبره کومه نو الحمدلله الحمدلله زمونږ جوډیشي کتا سو ګوري غنا نو ډیر زیات پرو ویمن چې تو وای کنه د ویمن سایډ کافی اخلي ویمن ته فیورز ور کوي ویمن چې کلم داسې سیشنز راغلي همیشه ویمن سره ولاړي او جوډیشي چې دې ماشالله همیشه عدالت راشی بیا خبر جیل تھا لاڑ سی نو دا ٹول کرمنل سسٹم کے بدا ٹول شہ کنسیڈر کے نو البتا پورا پکچر دی لا خو پاش وڈی رکھ خبر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن منګه ار وخت کې ځلزان له خوري چې دا پریکټیکل امپلیمنٹیشن نکېږي نو هغه صرف عدالتونو باندې منګه راشو او درې چې دا پریکټیکل امپلیمنٹیشن دلته وسنګه کېږي او هغه شروع کېږي زمونږ د پولیس نه د کریمینل جسټس بنیادی نقطه د ایف آی آر نه شروع کېږي
په روان کال کې په پنجاب کې د پاکستانی نژادې برتانوي ښځې سایما شاهد د غیرت په نوم د وژل کېدو خلاف په نړیواله کچه په دغه هیواد کې په داسې پیښو کېدلو سختي نیوکه وشوې داواد دی اونۍ تاندې هلې خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان
کی زدے